ازادي راديو اوري دي برخه کې دي ازادي راديو د زهرو کاروان اونیس پروگرام مهروي خو یو ځل بیا په مرکړې دي خبرونو لنډیسته د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا د کارپوهانو ډلې ویلي چې طالب چارواکي باید سمدستي د بشري حقوقو او د نجونو د تعلیم مدافع احمد فهیم عظیمی خوشی کړي. د ډلې په یو بیان کې چې پرون د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا خبر کړی ټینګار کړی چې تعلیم ته لاسرسی یو اساسي حق دی او کوم کسان چې په دې لار کې فعالیت کوي او غږ پورته کوي باید د نیولو او زندانی کولو پر ځای ملاتړ وشي او خوندیتوب یې تضمین شي. د ملګرو ملتونو کارپوهانو ویلي چې احمد فهیم عظیمی لڅ باندې شپږ میاشت رئیس د طالبانو لخوا بندي شوی دی. په هرات کې د طالبانو د حکومت چارواکو هغه راپور نه رد کړ چې ګواکې د افغان سوداګرو پر مالونو بار ریل ګاډی په ایران کې درول شوی دی او د مخته تلو اجازه نه ده ورکړل شوې. د هرات والي وایي نثار احمد الیاس د دوشنبه پر ورځ ازادي راډیو ته وویل دا ټرین دې ته منتظر دی چې یو شمېر پروسې بشپړې شي او نور ستونزې نه لري. تر دې مخکې ایراني رسنیو خبر ورکړی و چې له افغانستان څخه ترکیې ته د لومړي ترانزیټي کارګو ټرین د تېرېدو اجازه نه ده ورکړل شوې. د افغانستان د فوټسال ملي لوبډله سبا چهارشنبه د آسیا په اتلولۍ سیالیو کې له تاجکستان سره مخامخ کیږي. دا د آسیا د اتلولۍ سیالیو کوارټر فاینل یا اتو غوره لوبډلو دور دی. افغانستان د دوشنبه په ورځ بحرین لوبډلې ته 3-2 ماتې ورکړه او وی کولی شول چې د لومړي ځل لپاره د آسیا د فوټسال کوارټر فاینل یا اتو غوره لوبډلو پړاو ته لار پیدا کړي. کچېرې افغانستان د تاجکستان په وړاندې بریا خپله کړي نه یوازې نیمه پای لوبې ته وځي بلکې د فوټسال نړیوال جام ته به هم لار پیدا کړي چې تمه ده د روان کال په سپتمبر کې د ازبکستان په کوربهتوب وشي. د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر جوزف بوریل وایي د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو د دوشنبه پر ورځ موافقه وکړه چې پر اسرائیل د ایران د وروستي برید په غبرګون کې پر تهران بندیزونه پراخ کړي. اروپایي ټولنې په اوس وخت کې پر ایران د ډله ییزې وژنې د وسلو د خپراوي د بشري حقونو د سرغړونو او روسیې ته د بې پیلوټ الوتکو د رسولو په تړاو څو بندیزونه لګولي دي. د امریکا ولسمشر جو بایدن د دوشنبه په ورځ د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي ته په یو ټلیفوني تماس کې ډاډ ورکړ چې له دې هېواد سره به د پوځي مرستو مسوده ژر تر ژره لاسلیک کړي. د امریکا په سنا کې د دې بستې په اړه چې استازو جرګې تصویب کړي نن سه شنبه رایه اخیستل کیږي او د تصویب په صورت کې به هغه د توشیح لپاره ولسمشر بایدن ته لیږي. په دې لویو مرستو کې اوکراین ته څه باندې 6 میلیارد ډالر په پام کې نیول شوي دي.
د زهرو کاروان د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلی ومني. د زهرو کاروان د دې اونې خبرونه ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان د دې اونې په خبرونه کې به واوري چې د طالبانو ځایي چارواکي وایي سه کال په داسې ولسوالیو کې هم کوکنار کرل شوي چې په تیرو 2 کالو کې هلته دا کښت 0 شوی و.
ولسوالیو کې جلسې جوړې کړې دي چې هلته تقریبا 1.5 مځکه موږ په دغه 2 ورځو کې د تاریخ د کښت صفا کړې.
په یو بل راپور کې به واوري چې د فریبا په نوم یو معتاده وایي چې اولادونه مې له احتیاط څخه د ژغورلو لپاره نورو ته سپارلي دي.
بدون هیچ خونه او کارشانی خدی بچه
لکور او سرپناه پرته لولادونو سر سرگردانه او لالهنده گرزم. تاسی فکر وکړی چې د یوې مور لپاره دا څومره ګران کار دی.
دا چې معتادین معمولا له څه ډول وسوسو سره مخ کیږي په دې اړه مو لارواپو محمد ظاهر شمس سره مرکه کړي.
دغه لکه د غوګونو چنجي غوندې چې هر لحظه دوی ته مزاحمت کوي. دوی نشي کولای چې له دغو موضوعات څخه ځان وژغوري.
د شکر الله په نوم یو جوړ سوی معتاد وایي چې د احتیاط په دوره کې مې یو ځوان سخت ټپي کړ.
ډیر خایسته ښکارېدله ما او ډیر ښه حسن مې و. وژې ما نه ششوره کړې ده. دا 2-3 کالو کې زما سخت خراب کړم چې شکل او رنګ او سترګې هر شي کې په وجود کې هر رګ یې راکې کمزور کړی ده.
او د پروګرام په پای کې یو په زړه پورې ډرامه لرو.
فغې کې دې هم نشم وړای هله ژر شه لاس راکه والکه.
هو مې نه وویل چې نه ژم نه یې مې سترګې نه رڼېږي.
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. د د طالبانو د حکومت ځایي چارواکي دا منی چې سه کال په داسې ولسوالیو کې هم کوکنار کرل سوي چې په تیرو څو کالو کې نه و کرل سوي. د هرات ځایي چارواکي وایي چې سه کال د دې ولایت په دیارلسو ولسوالیو کې کوکنار کرل سوي او دوی یې د ویجاړولو عملیات پیل کړي دي. سه کال د تخار ولایت په بیلابیلو سیمو کې هم ښه ډیر کوکنار کرل سوي دي. دا هغه ولایت دی چې له دیارلس سوه شپږ نوي شمسي کال راهیسې کوکنار نه و پکې کرل سوي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
د افغانستان په ډیرو سیمو کې د کوکنارو د دوهم کښت وخت نږدې سوی، خو د طالبانو حکومت تر دې مهاله د کوکنارو د مخکیني کښت په ویجاړولو بوخت دي. د طالبانو ځایي چارواکي دا مني چې د هغوی د توقع خلاف سږ کال په هغو ولایتونو او ولسوالیو کې هم کوکنار کرل سوي چې مخکې هلته کوکنار نه کرل کېدل. شندند، زیرکو، پشتکو، زاول، غوریان او زندجان د هرات له هغو دیرلسو ولسوالیو له جملې څخه دي چې سږ کال خورا ډېر کوکنار پکښ کرل سوي او طالبانو د دې کښتونو ویجاړولو لپاره عملیات پیل کړي دي. د هرات ولایت له نشه موادو سره د مبارزې مدیر حیات الله روحاني وایي که څه هم دوی خلک خبر کړي وه چې کوکنار دې نه کړي، خو بیا هم بزګرو د دوی غوښتنې ته پام نه دی کړی.
دوی هفتی کېږي چې موږ کمپاین ایستلی دی د ولسوالۍ ته، او هلته ولسوالۍ کې جلسې جوړې کړې دي چې هلته لاس په کار شوي او تقریبا دېرش جریو مځکه موږ په دغه څو ورځو کې تاریخ د کښت پاک کړې.
د طالبانو مشر د څوارلس سوه یو شمسي کال د همه د میاشتې په شپاړسمه نېټه د یوه فرمان په صادرولو سره د نشه بوټو کښت، نشه موادو تولید، قاچاق او استعمال منع کړ. پروسږ کال ملګرو ملتونو اعلان وکړ چې په افغانستان کې د کوکنارو کښت 50% کم سوی دی او د طالبانو حکومت بیا دا کښت صفر بولي، خو پرو سږ کال په ظاهره له نسبي کموالي سره سره سږ کال بیا د کوکنارو کښت زیات سوی دی. په تخار ولایت کې له دیارلس سوه شپږ نوي کال راهیسې کوکنار نه کرل کېدل، خو سږ کال د دې ولایت د مرکز طالقان په ګډون په څو ولسوالیو کې کوکنار کرل سوي دي. د تخار والي عبیدالله امینزاده له بزګرو څخه غوښتنه کوي چې کوکنار ونه کري او که مخکې کرلی وي خپل کښتونه دې خپل ویجاړ کړي.
حکومت د کوکنارو د کښت ویجاړولو هوډ کړی دی او زه له خلکو څخه دا غوښتنه کوم چې د کوکنارو خپل کښتونه خپله ویجاړ کړي.
د جمهوریت په وخت کې د کورنیو چارو وزارت د کوکنارو د کښت ویجاړولو لپاره منظم تشکیلات درلودل، خو اوس چې دا تشکیلات ړنګ سوي د طالبانو د حکومت نظامیان په ډیرو ساده وسایلو د کوکنارو کښت ویجاړوي. د طالبان حکومت تازه په ځینو ولایتونو کې خاصه ډلې جوړې کړې او دا ډلې د کیمیاوي موادو په وسیله د کوکنارو کښت ویجاړوي.
د زهرو کاروان په دې خپرونه کې د نشه یي موادو ټول اړخونه څېړل کېږي. په یاد ولرئ چې دا خپرونه د ازادي راډیو پر ویبپاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اورېدلی شئ.
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې په هرات ولایت کې و موتاده کورنۍ څو میاشتې کېږي چې د سرپناه نه درلودلو له امله د کال په ګرمۍ او یخنۍ کې د سړک پر غاړه ژوند تېروي. د دې کورنۍ مور چې پخوا ښوونکې وه وایي چې اعتیاد یې د ژوند هر څه ځینې واخیستل. د دې لپاره چې اولادونه یې د اعتیاد له شر څخه خوندي پاتې سي، له اولادونو څخه جلاواله یې غوره وباله او خپل اولادونه یې د دې لپاره نورو ته وسپارل چې وی ساتي. د دې کورنۍ کیسه به زموږ د همکار په راپور کې واورو.
مېرمنې فریبا په ایران کې لوړې زده کړې پای ته ورسولې او اووه کاله یې د هرات ولایت په یو ښوونځي کې تدریس وکړ، خو اعتیاد هغه له درسي صنف څخه جلا کړه او سړکونو ته یې ورسوله. فریبا چې ویښتان یې شکېدلي، څیرې او خیرنې جامې اغوستي، د هرات ښار په یوه څنډه کې ډډه وهلې ده. دا وایي څو میاشتې کېږي چې خپل اولادونه یې نه دي لیدلي، خو د اولادونو دا بیلتون د دې خپله خوښه وه. دا مور چې پنځه اولادونه لري حاضره ده د خپلو اولادونو له کړاوونو ډک بیلتون وګالي، خو دا درد د دې لپاره زغمي چې اولادونه یې د نشه یي موادو له شر څخه خوندي پاتې شي.
بدون هیچ خونه او کاشانه خدی بچو
له کور او سرپناه پرته له اولادونو سره سرګردانه او لاله هنده ګرځم. تاسو فکر وکړئ چې د یوې مور لپاره دا څومره ګران کار دی چې 15 اولادونه ولري خو سرپناه نه لري. 15 اولادونه لرم چې درې انجونی او دوه هلکان دي. اخر مجبور شوم چې اولادونه په بادغیس ولایت کې د نیکا کراولېګم، بیا هغوی غوریان ولسوالۍ ته ولاړل. دا کار مې یوازې د دې لپاره وکړ چې اولادونه مې آرام او ښه ژوند ولري.
فریبا هیله لري چې اولادونه یې له دې څخه د لریوالي په نتیجه کې ښه ژوند ولري، خو سمه نه پوهیږي چې کله یې اولادونه له دې څخه لرې شوي په دې موده کې د هغوی په ژوند کې څومره بدلون راغلی دی. د فریبا معتاد میړه فضل احمد هم د سړک پر غاړه ناست دی. دی بیکاري د خپل احتیاط لامل بولي، خو د په ظاهره د خپل ځان او کورنۍ د ژغورلو لپاره چندان کوښښ نه دی کړی، ځکه کله چې د معتادینو د درملنې په مرکز کې بستری شو، تر اته څلوېښت کمو ساعتونو وروسته له دې مرکز څخه راووت او بیرته یې نشو ته مخه کړه.
لومړۍ ورځ چې راووتم، یوه ورځ وروسته بیرته ګلدان ته راغلم او نیشه مې پیل کړه. که کور او ځای مې درلودی، برخلیک به مې د اوس په شان نه وای. که د کار زمینه برابره وای، سوال یا د نورو خلکو په ډول به مې کار کولی او ژوند به مې تېرولی.
د طالبانو حکومت ځایي چارواکي دا کوي چې همدا اوس په 4000 بستریز مرکز او معتادینو د درملنې په څو کلینیکونو کې تر 5000 ډیرو معتادینو ساتنه او پالنه کیږي. د هرات ولایت د امنیت قمندانۍ له نشه یي موادو سره د مبارزې مدیر حیات الله روحاني وایي چې په هرات ولایت کې ګڼ شمیر بې سرپناه معتادین او کورنۍ د سړکونو پر غاړه ژوند کوي.
بې سرپناه خلک دي او بې کورنۍ خلک موږ سره شته. موږ لپاره یو غټ پلان په نظر کې لري چې دوی لپاره به موږ مکمل دوی تداوی کوو او بیا به موږ دوی ته د کار زمینه ورته مساعده کوو.
د طالبانو حکومت له هغو معتادینو او هغوی له خپلوانو څخه چې د معتادینو د درملنې له مرکزونو څخه رخصت کیږي په لیکلي بڼه دا ژمنه اخلي چې بیا به نشه نه کوي. خو دې ډول ډیرو خلکو ازادي راډیو ته ویلي چې بیکاري او د نشه یي موادو اسانه ورزانه پیدا کېدل د دې سبب شوي چې دوی له ټولنې سره له یو ځای کېدو سره سم بیرته محتاج شي.
ترنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ چې د ازادي راډیو خبرونې څلور ساعته د سهار له شپږ څخه بیا د ماښام تر شپږ بجو پورې په لنډو څپو 19.25 مترو او د ماښام له شپږ څخه بیا د سهار تر شپږ بجو پورې په 12.5 منځنۍ څپو باندې واوري. ارواپوهان وایي چې ډیری بې کوره او د خپلوانو له مینې څخه محروم سوي معتادینو ته بېلابېلې وسوسې پیدا کیږي چې وروسته دا وسوسې په ژور خپګان اوړي. دا چې معتادین معمولا له څه ډول وسوسو سره مخ کیږي، د نشو په کوم پړاو کې وسوسې لا ډېری یا د وسوسو په کنټرولولو کې خپل معتادین او د هغوی کورنۍ څه مرسته کولای شي، په دې اړه مو له ارواپوه محمد ظاهر شمس سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتلی چې په ارواپوهنه کې وسواس څه وایي.
وسواس د ټولو خلکو لپاره، خو بل خصوص معتادینو لپاره، یو ډېر تکراری او مداوم فکرونه او عملونه ته ویل کیږي چې ویره او د تکانۍ فلش بکونو سره او مزاحمو نورو فکرونو سره مل وي. دوی ډېر تلاش کوي تر څو چې دغه افکار او دغه عملونه له خپل ځانه څخه لرې وکړي، خو سره له دغو تلاش او د دوی زیار ایستلو سره دوی ښه نتیجې ته نه رسیږي او رضایت بخش افکار ورته نه پیدا کیږي. دغه تکراری عملونه چې دی او دغه مزاحم فکرونه او عملونه د دوی د ډیر شدید استراب سبب ګرځي او د دوی پر ټولنیزو روابطو باندې ډیر بد اغیزه کوي. دغه موضوع ته موږ وسواس ویلی شو.
معتادینو ته د احتیاط په کوم پړاو کې وسوسې پیدا کیږي؟
دغه لکه د یو د غوږونو چنجې غوندې چې هر لحظه دوی ته مزاحمت کوي او اکثرا دوی چې وغواړي چې له دغو افکارو څخه ځان وژغوري، دوی نشي کولای چې له دغو موضوعاتو څخه ځان وژغوري او دغه افکار او دغه عملونه دوی له ځانه لرې کړي او ځان چینه وساتي. خو سره له دغو زیارونو او تلاشونو چې دوی غواړي چې ځان تینه وژغوري، خو بیا هم دغه افکار ورسره ملوي کیدای شي چې د لږ وختونو لپاره دوی ته یو موده وخت ورکي، خو بیا هم وروسته له څو دقیقو یا له څو ساعتونو څخه بیا ورته راځي او دغه افکار او دغه تکراری عمل چې دوی تنه بیزار وي او دوی ته ډیر ستونزمن وي او دوی ته ډیر آزار ورکوونکی وي، ناخوشایند وي، بیا یې نه پرېږدي او دوی سره مل وي. دغه افکار او دغه وسوسی چې دي د اکثرو خلکو لپاره دغه یو مزاحم فکرونه او مزاحم اعمال وي. څو ځلي دوی ځي مثلا د دروازې کلفونو ته یا د خپل نورو کارونو چې مثلا دوی لري هغه بیا چې کوي، بیا یې ګوري چې واقعا دروازه بنده ده یا نه ده. دغه تکراری اعمال او دغه تکراری فکرونه د دوی سره همیشه وي. خود معتادینو لپاره زمینه ډیره مساعده ده چې دوی د خپلو راتلونکي ژوند د خپلو هغه شیانو چې دوی تینه ډارېږي دغه موضوعات باندې فکر وکړي، هر څونه چې غواړي چې ځان تینه لري وساتي او ځان وژغوري بیا هم دغه فکرونه ورته راځي، ځکه چې دوی لپاره زمینه ډیره مساعده ده او د دوی راتلونکي ژوند تیاره ده. نو د دغه موادو لپاره دغه د سوی مصرف موادو لپاره هم دوی فکر کوي چې له کومې لارې څخه دغه ترلاسه کوي او دغه موضوع همیشه ورسره وي.
په معتادینو کې د وسوسو لاملونه کوم دي؟
دغه کسانو چې معتادین وي دوی ته یو نور وسوسې هم ورسره وي، ویرونه ورسره وي، استرابونه ورسره وي. او بل یو لوی لامل چې د دغو کسانو سره چې دوی اکثرا د خلکو سره د ټولنې څخه دوی لري وي، هر ورځ د شپې له خپل کورنۍ څخه لري وي، له خپل دوستانو څخه لري وي، بل هم د انسانانو د مزاجونو سره توپیر لري. یو مزاج دی چې هغه مالی خولیای مزاج دی که په دغو خلکو باندې چې دوی اصلا یو خو هم معتاد دوی او بل دوی دغه مزاج مالی خولیایی وي، د مالی خولیای مزاج د وسوسه لپاره کاملا آماده وي، کوچنی موضوع ته هم دوی ته وسوسه پیدا شي، نو دغو خلکو ته هم ډیره لاره ورته برابره ده، زمینه ورته برابره ده چې له دغو موضوعاتو سره سره د دوی وسوسه زیات شي. دریم لامل یې هم د انسانانو یو ډیر مهم موضوع چې دی په نامه د یدا سنسیشن، یو احساس دی د ټولو خلکو لپاره. دغه احساس داسې یو احساس دی چې یو کار چې شروع کوي د شروع کولو دپاره د دوی د افکارو یو زمینه پیدا کیږي چې دا کار باید شروع شي، او همدارنګه چې دغه کار تر سره ورسیږي بیا دوی ته دغه احساس پیدا کیږي چې ځکه کار بند کا، یعنی بس دی. حتی د خوړلو مثلا که یو څوک ډوډۍ خوري او ضرورت ورته لري، دا یدا سنسیشن ورته یو احساس پیدا کوي چې دغه دی اوس وخت دی چې باید ډوډۍ وخوري، او څنګه چې اگر مشکلات رفع کیږي دا یدا سنسیشن ورته وایي چې ځکه نور دی بس دی او دغه بس کوي. کچیر دغه خلق ضعیف شي یا نور مشکلات ورسره مل شي به دغه د یدا سنسیشن هم ضعیف کیږي، به دوی په دغه افکار باندې نه پویږي، هر څونه چې په دغه موضوعات باندې فکر وکړي یا هم تکراری عملونه ترسره کړي بیا نو دوی ته د یدا سنسیشن ورته ملګرتوب نه کوي، نه ورته وایي یا د احساس نه ورته ورکول کیږي چې بس دی.
معتادینو د هغوی کورنیو او انډیوالانو ته مو توصیه څه ده تر څو نشیان له وسوسو څخه وژغورل سي؟
دغه موضوعات چې مزاحم فکرونه دي موږ دغه فکرونه ته نورو خلکو سره شریک کړو، خبرې وکړو د نورو سره چې زه والا ډارېږم له دغه موضوع څخه چې که زما ژوند دا رقم شي بیا څنګه به وشي، نور کارونه به مې څنګه شي، ژوند به مې څنګه شي. دغه خبره که د خپلو نورو داسې انډیوالانو سره وکړو چې دغه موضوع هر څونه چې نور دوه ځلې درې ځلې څلور ځلې وویل شي دغه یو ډیر لوی لاره ده. او دویم د حل لارې چارې دغه ده چې که موږ یو شی نه ډیر ډارېږو نو موږ باید څو ځلې ورسره ځان مخامخ کړو،
او وی ګورو چې واقعا دغه موضوع یعنی زما د ژوند سره داسې واقعا یو مشکل ساز خبر دی یا هیڅ مشکل نه دی. کیدای شي چې موږ اکثر اوقات یو ډیر کوچنی موضوع ځان ته ډیر لوی کو، نو دغه زموږ د وسوسې د شدت سبب ګرځي. دغه زموږ د وسوسې د لا دوام لپاره یو بل لامل ګرځي، خصوصا د معتادینو لپاره چې دوی اکثرا دغه مشکلات سره مخ وي، نو دوی کیدای شي چې ځان له دغه وسوسې څخه ځان وژغوري او ځان ترنه خلاص کړي. دوستان او خپلوان باید له دې نه چې د خپلو معتادینو څخه لرې ژوند کوي، له هغوی نه نفرت کوي، باید د هغوی حمایت وکړي، لارښوونه ورته وکړي او حتی همدلي ورسره وکړي، زمینه ورته برابره کړي چې ته واقعا چې ته مریض یې، ته مشکل لرې، نو باید تا سره موږ کومک وکړو. نو دغه حمایت د دوستانو او د خپلوانانو هم د حل د لارې چارې یوه ډېره مهمه لاره ده.
ترنو اورېدونکو، اوس هم د خاطرې وار دی. د خوست ولایت اوسیدونکی شکرالله 50 کالو راهیسی نشه کوي. دی چې تر نشې مخکې د موټرو د پرزو کاروبار کاوه او د ورځې به یې زرګونه پیسې ګټلې. کله چې یې نشه شروع کړه، کار ځینې پاتې سو او د نشه یي موادو د پیسو برابرولو لپاره یې غلاو ته لاس واچاوه. شکرالله چې اوس په یوه دولتي روغتون کې بستري دی، وایي چې نشې ډېر بدرنګه کړی یم. دا چې شکرالله د اعتیاد له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ سوی دی، دا بخپله د دل خلیڅ خواورو.
نشه نه مخې ما سبق ویلې، سبق نه سه کله زه ورونه کاروبار ته واچولم، بس ما نشم شروع کړ ورسره او کاروبار مونږ کولو. پنځه کاله کېږي چې زه نشه کوم. نشه مې خاص چرس کول، چرس سیمرګری به ما به ډېر کول، ځکه چې مرګری یو به راغی خامخا به مې یو ته ټکاو، بیا مې بل راغی بل مې ټکاو. فلحال پنځه سنګرټ مې وویل، لاس سنګرټ مې وویل، چې څومره به زیات سول، بس شپې مو وویل، د ورځې مو وویل. تاوان خو دره تر سوالی ده چې مخکې چې ما نشانه کول، هلته زه خپل عکسونه چې درښکاره کړم، زه ډېر ښایسته ښکارېدلم او ډېر خصوصن مې وو. وژې ما نشه شروع کړې ده، دا دوه درې کالو کې زما سخت خراب کړم، چې شکل او رنګ او سترګې هر شي کې په وجود کې هر راګې را کې کمزور کړی ده، ځکه چې دا نشه ډېر بد شای ده، ډېر بد بوټی ده. او په تیره خو چارج ډېر بد بوټی ده، ځکه چې چارج نه میاشې خوماری لري او دا پوډر سیدي ده، بیا پنځه سل ورځې خوماری لري. ما مانه داسې وخت راغلی ده چې ما د 15,000 افغانیو شای ما په 3,000 روپۍ امر کړی ده. داسې شی وخت مانه راغلی ده چې ما پردی شی هم خرڅ کړی ده، د خپل ګاونډي مال و دکان بندو بس ما خرڅ کړو. خپل دکان کې ما ډېر سامانونه خرڅ کړی دي چې کومه ما سره سودا ونه شوه، پیسې به نه ویره سره، بس ما به 15,000 شیان په لکه د دکان ډېر ډاکو ورونه څوک منفی پیدل، بس ما به ته خرڅاو په یو مسله سره ګوته پټه کړله، په زنګ به مې راوغواړ، بس ما به شاید ته خرڅاو سي څو به ډېر ارزانه ځانه شیان خرڅ کړي، ځکه چې دا ټول د نشې تاثیر و. نشې هغه ما به دا کار نه کوو چې نشه مې نه کولی، که نه ما به دا رقم ارزانه شی نه ورکاو. اصلن کې چارس نشه ډېر بېغیرته شاید انسان بېغیرته کوي. بېغیرته کوي دلته چې نشه وکې د یو ګاونډي یا د یو دوست یو مجلس کې شکینې ته یو جګ غاګ باندې خبر نشي کولای، چې وی کې درته واسطه چرسې ته خبر نه منل کېږي، ته په نشه کې خبره وکړه، تا د غلطو درغو غوای. کومه خو نه نشه نه وکړې، زه به ډېر تریخ په کور کې نه شم، پلار ته واک مور ته خور ته دغه سي ټوله کورنۍ ته به ما ډېر په تریخه د قتل جنجال مې کړی دا، جنگ مې کړی دا، او ډېر مې کړی دي، بهجات مې کړی دي. نشه په حالات کې د سي هغه مې کړی ساس هسپتال ته مې رسولې دي، او یو ورکه مې ویلې و چې پازې نیمایي کار شو، بیرته 12 ټکه وګاڼډ ډاکټرانو. دا یو ډېر غټه پیغه ما وکړه، چې په بیا نه نواتې او دا پلار ورونه دا ټول ډېر زیات خپه و چې مونږ ورتلو بیا زه وبخلم. جنجال ما ډېر غټ کړ، دغه د نشې په خلاص کې، ځکه چې ما سره نشانه وه، او یو ورکه ډېرې تیزې خبرې را وکړلې. کلب مارې کلب چې دا دروازه ته شي اچوي، کلب په دې مې وویل. بیا زه ورور الله سمونی ولم رای وسلم دا بل ډور ته مشر ورته، او دا بشر مشر ورور ډېر سخت سخت وویلم، دومره سخت سخت وویلم چې بېخي زیات سره و در په زړه سي، کنه بېخي زیات سخت وویلم. نشه ډېر بد شاید، ځکه چې نشه کوي هیڅوک هم لار نه درښیي، او هیڅوک هم لار نه درکوي، او په یو مجلس کې په یو جګ اواز خبره نه شي کولای، په یو کور کې په خپلوانو کې په یارانو دوستانو کې تاسوک نه غواړي. او کما چیرې نشانه کولای، زما به ډېر احترام کېده او یو کلی کې یو خپلوانو کې ما به ډېر قدر کېده، ځکه چې موږ خپل ډېر یاران دوستان لرو، تر زمن لرو، ټول په عربو کې دي، ټول نورو هیوادو کې دي، او ټول تعلیم یافته دي. ماشاءالله خپل دکانداري کاروبار کې به ډېر ما به ډېر پرمختګ کړی و. دا و نشه مې کړی ده، شروع کړی ده، زه نه پرمختګ کولای شم، او مرګاری نشه پیدا کولای، او سپا مرګاری، ځکه چې ما په نشه کې وویني هوای واته خو نشه یې، تا سره زه نه ګرځم.
د نشه یي موادو احتیاط پر ټولنه څه ناوړه اغیز کوي؟ د
د زهرو کاروان ځانګړې خبرونه تاسو او ستاسو کورنۍ د نشه یي موادو له زیانونو خبروي.
دا زاید رادیو درنو اوریدونکو، دا د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه تر ورسیدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره او په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې د اکبر په نوم یو موټر د شپې په خواږه خوب ویده وي. نیمه شپه د هغه ملګری راځي او په وارخطایي ورته وایي چې هله زر کوه پورته سه، همدا مو وخت دی چې وتښتو که نه مړه کیږو. اکبر نه پوهیږي چې څه پیښه سوه او ولې باید وتښتي. هغه دی چې د خپل ملګري خبره نه مني او بیرته ویده کیږي. څو شیبې وروسته اکبر یو ډارونکی آواز اوري او په وارخطایي له خوبه راپورته کیږي. دا چې دا د څه شي آواز و او وروسته به څه پیښه شي، دا به په ډرامه کې واورو.
اکبر جانا، او اکبر جانا، بازه چه سیل را گئی؟
یعنی جنت گولا، خدای دین صاف در کی، تورش پدا، سو خوب تم نفریده، سوم را خوی دشوام، او تا را میخ کنم.
ایدم مرک فو خوبی دشه، خوبون از مک طولو خراب شد، بازه چه زانونو باسو؟
رم بلا را گلا چه زانونو باسو؟
سیر را غی سیر که زانون او نباسو اوریمو
رسی سیر را غی رفوی نبینم
که دشبه پا تیاره که چه نبینه خواگون خو با دی کار کوی ته ده سیل آواز ناوری
سیل ملیش ده را ویزشا ده خوب کار ده ده کمبونشی آواز بودی آوری ده لیوی
پا تا چه وصل زانون لخواده او باسو او گره او با وار پا وار پسی دیده گی
تلارشا زمال لاسا نکیگی
جر کوا وقت مزای کوا حالا ما تا لاس راکا حالا جرشا
مگی می در کوایل چی زل زای نشم وزیدلی خوب رازی زورا و
پخی که دیام نشم برای حالا جرشا لاس راکا والکا
خوب آمی در کوایل چی نشم تنائی بیقی مسترگی نرانیگی
کچه دسی تا نوزو لادم دخدای پامان
وی اخونیش بیاسیل را غی وار 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 یلن گولت نتشوی یلا اللہ را او بوی را لاز را گا وار رای وار را رای
خزی وا خزی تا داری تلویزیون آواز جکه تازه خبر ده چه خدای ما که بیاسه پیخه ده
سمه ده داری ده تلویزیون آواز جکه و ما
ده هیواد پسو ولایتونو کی سیلو نراغلی او گانش میرزانی او مالی تاوانونه اره ولیدی ده یادوانه برده چه ده زانی تاوانونو پلر که یوازی متادین مرشی بیدی ده هاگه بیکوره متادینو چه پا بیلا بیلو سیندونو او خوڑونو کیش پیسه باکا ولی د عامه روغتیا وزارت وایي چې د دوی روغتونونو ته تر اوسه پورې د 200 متادینو مړی رسول شوی دی. د نجات یا ژغورنې عملیه اوس هم لګیا ده او له اوبو او خټو څخه مړی راباسي. کیدای شي چې په دې سیلابونو کې نور متادین هم مړه شوي وي.
وای خدایا دا څه اورم، اوس سړی زما بچی سلیم خان په وچ سیند کې اوسېده، هغه سیل نه یې وړی.
زما اول دغه خبره په زړه کې راوګرځېده.
نو چې په زړه کې یې راوګرځېده نو ولې څه نه وایې؟
نو څه ووایم، ستا سترګې ژاړي خو زما زړه ژاړي.
زویه نه پوهېږم چې مړ به یې که به ژوندی. خدایه ته د دې بې وزلي مور دعا قبوله کړه او زما زوی راوسط.
ښځې زه او ته هغه وخت لا بدمرغه شولو چې زوی مو پوډري شو. زما او ستا زوی هغه وخت لا مړ وه.
ته ورشه په یوه شفاخانه کې معلومات وکړه، کیدای سي چې د مرګ او ژوند درک به یې معلوم شي.
سمه ده، همدا اوس ورځم.
خدایه ستا خواسته په وس پوره دي. خدایه ته خو زموږ له وطن څخه د نشۍ ټغر ټول کې. خدایه هغه خلک هم ورکې چې د غم لړلې نشۍ بلاوې کړي او یا یې جوړوي.
دا سادي رادیو درنو اوریدونکو، د د زهرو کاروان خپرونه هم دومره وه. تر بیا د الله پامان.
د زهرو کاروان.
دنجونو په ښوونځي کې د اول سین سنیولې تر دولسمه پورې مدیره، سرمعلمه، معلمانې، خاله ټول شي سی وي.
لیاور خاله د سنتي ټولنې له ارزښونو سره مبارزه وکړي او له بل اړخه حکومتي چارواکو سره مخې دي.
افغانستان کې ټول ورځ د ښځو حقونه تر پښو لاندې کېږي، حالله چې ښځې د جامع نیمه برخه تشکیلوي.
نارینه ډاکټر ته نوړي وای مونږ مشکل لرو، نارینه والی زموږ ښځه معاینه کوي، اما کله چې د تحصیل مسله شي خپله لور نه پرېږدي.
دا زما حق دی.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث له ازادي راډیو.